آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. په پیل سوی خپرونه کې د ځوان شاعر مطیع الله صالح مرکه اورئ. فرید احمد تسکین د فخر افغان اخبار په باره کې غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. زه عمان یم، رادیوی مجله وړاندې کوم. ځوان شاعر مطیع الله صالح کابل اتو کلونو راهیسې شعر لیکي. تر اوسه یې د شعرونو یوه ټولګه چاپ سوې ده او درې نورې ناچاپه دي. د صالح شعرونه روان دي، چست موسیقي لري. له همدې وجې ډېری سندرغاړي د ساز له پردو سره بولي. له ښاغلي صالح سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. صالح صاحب ستړی مس
مننه نیازی صاحب محترم، تاسو نه او د ازادي راډیو ټولو کار کوونکو نه چې زه یې میلمه کړم.
ستا شعرونه چې ما اورېدلي دي نو اکثره وخت مې د هنرمندانو نه اورېدلي دي، د ساز په پردو کې مې اورېدلي دي. د دې نوې ټولګې مبارکي هم درته وایم. مهرباني وکړئ د دې خپلې ټولګې په حصه کې یو څه راته ووایاستئ چې په دې کې په مجموع کې څومره شعرونه راغلي دي، د څه په نامه مخبره کړې ده.
دې کتاب راشه زما جانان غزل ټولګه کې تقریبا 50 غزلې دي. د مینې او محبت باندې ډېره شاعري راڅرخي زما د دې کتاب، او ان شاء الله بس او د هنرمندانو سندرغاړي زما دا کتاب زما اخلي د همدې غزلې کمپوز کړي وي.
صالح صاحب، ستاسو ډېر شعرونه سندرغاړو ویلي دي، څه رابطه مو د خپله د موسیقي سره؟ تاسو خپله هم د موسیقي کومه علاقه کولای سئ؟ له موسیقي سره مو کوم تار او رشته سته که نست؟
وای موږ لیونی د محبت یو، په چا کار نه لرو. موږ یارانې د نورو ستا یو، خو خپل یار نه لرو. زه خپله د موسیقۍ پالو نه پوهېږم، خو البته زما د موسیقۍ سره ډېر شوق ده. یو خو کوم شعر چې د موسیقۍ په پردو کې جوړ شي، د هنري جامې ورته واغوندل شي، او بیا هغه د هنر په پردو کې هنرمند ووایي، هنر علي ورسره یوځای شي، هغه په خلکو ډېر اغیزه کوي.
صالح صاحب، زما پوښتنه همدا وه، دغه موسیقیت څنګه پکې پیدا کولای سو؟ څنګه یې تاسو پیدا کوئ؟ تاسو کوم مسایلو ته توجه کوئ چې شعر مخه موسیقي لري؟
شعر خو خدای داد د الهي استعداد ده. نو دا چې کله په ما دا الهام راځي نو دسې روان راځي.
صالح صاحب خپله یې ترنم کوي؟ کله چې لیکي په ترنم کې وایي که هم دسې عادي معمولي لیکي؟
بله نیازی صاحب، کله چې خپله ځان ته یم شعر جوړوم، ځان سره سي بنګيږم لکه لیونیانو، نو ترنم غوندې ځان سره جوړ کړم. بیا خو چې کله هنرمند دې رانه غواړي شعر ورکوم، نو هغه ټیم کې زه بیا ترنم نشم کولای. هغه یو حالت خاص حالت کې دا شعر زما په ذهن کې غځونی.
وروسته له دې چې ووم لیکل، بیا هم کار ور باندې کوي چې روان سي که مغه یو ورې چې لیکي بس؟
زه چې اوس کلم شعر لیکم، بیا تکرارېدو ته بیا کتلو ته زما ضرورت نشته. څنګه چې ذهن ته راشي وی لیکم، نو هماغسې لکه د کاني کرخه.
صالح صاحب، څو کاله کېږي چې شاعري کوي؟
یو 8-9 مخکې به ما په شعر لیکلو پیل کړی.
په دې 8-9 کې څومره سندرغاړو ستاسو شعرونه ویل؟
تقریبا داسې یو 80 سندرغاړو تر دې 9 ځوانانو پورې زما شعرونه ویلي. البته هغه به ښځینه او نارینه سندرغاړي دواړه بهوي، او د لر او بر پښتنو زما شعرونه ټول ویلي، او ټول افغانستان ولس اورېدلي داخل او خارج.
ټوله شاعري مو همدا ده که ناچاپم لرې؟
هراک شراب ساقي په لپو لپو، سکم یې نور باقي په لپو لپو، څه دوه درې سوه اتیا سل به نه وي، صالح اشعار لیکي په لپو لپو. زما ډېره زیاته شاعري ده. دا مې د دې وروستي دوه کلونو د غزل شاعري وه. یو کتابچه وه چې چاپ ته مې ورکړه، او عموما خپرندوی ټولنې په خلاص نیت سره یو ځل چاپ، څه چې اوس بیا دویم ځل بیا چاپ کړه، بیا هم اوس ختم شوی. نو دا د دې زویار لرم چې دریم ځل د پاره دا مومن خپرندوی ټولنه اوس د چاپ د پاره لیږي.
یو شعر مو راته ولولې، یا به داسې وکړو چې دا ستاسو د دوستانو نه به غوښتنه وکړو چې د موسیقي د آلو سره یې راته ووایي، هغه ستاسو خوښ؟
که د موسیقۍ په آلو کې وویل شي، لږ به اغېز زموږ کې. او دلته زموږ تر څنګ ځوان تان سندرغاړی زریالی ګل، دنه به یې وګورو.
زریالی، څومره وخت کې چې موسیقي سره مرابطه ده؟
زما هم دا 9 دی مو د صالح صاحب به یو دی.
ستاسو ملګرتوب ده؟ نو
او ملګرتیا ده زما.
په دې 8-9 کې مو د صالح صاحب څومره شعرونه ویلي؟
د صالح صاحب خو تقریبا ما پسې 10-12 دانو پورې سفتی میډیا والا سندرې غزلې سولې ترانې وطن سندرې ما ویلي، مست سندرې مې ویلي.
څه دلیل ده چې د صالح صاحب شعرونه وایست؟
والله د ټولو شاعرانو وایو، خو بس دغه دا زمونږ خوښ شاعر ده، ځوان شاعر ده. په شعرونو کې یو مفعوم ده او درد ده، پکې د وطن سندرې دي، د سولې سندرې دي، دا د موسیقۍ سره تړون سندرې دي، روانې دي، روانه سندرې دي، غزلې دي، چاربیتې دي. دغه
شاید داسې یو شعر د صالح صاحب راته ووایاستئ چې خلکو ډېر خوښ کړی.
یو روبایی درته کوم، یو غزل د صالح صاحب درته.
مهرباني مهرباني.
عاشق پتی بنت یار په مخ کا، جدائی پتی یار غم تا مخا مخ کا، لم کے بتری جوڑ ڈنڈو رشی کا، خبر دے تخلی تزڑ ناخ کا، دمائل زڑ کی تحالا بس آئیم، چیتا خکلی خکلی گوری تیری خوخ کا، شوچی ملنگ شنی صالحا، لے بنیا چی دخلی لبدے نخکا، جورو دا ستم نا دے قربان شم، جورو دا ستم نا دے قربان شم، غمرا
مننه کوم. ودا
انشاءالله ستاسو
نوم صالح صاحب څنګه ستاسو پزړی وویل کنه؟
او دا خو زما د خوښ سندرغاړې ده.
صالح صاحب څومره شاعران دي چې سندرغاړې شعرونه وایي؟
فکر کوم چې دی پخوا ډیر کم ول، اوس په ولسی شاعرانو کې ډیر شاعران پیدا شوی دي، خو مګر هم ډیر کم پکې شعر لیکي او نور پکې په ځای دي چې د پښتو ولسی ادبیات لا غني کی نور هم ټیټي. خو ښه شاعران هم شته پکې، ولسی دي ټاپ شاعران دي لکه ګل نذیر منګل شو، بابرزی صاحب شو، حفیظ الله قلمدرزی صاحب شو په ننګرهار کې، او ساگر کاموال شو ځوانانو کې مختار الحق مختار صاحب ده او نورم دلته بازشته خدای وکړي چې زما نه خفه نشي نمونه مې ذهن ته مړه نه راځي صاحب
سالی صاحب دغه مشهور سندرغاړی چې ستاسو شعرونه یې ویلي دي د یو څو کسو نمونه راته
نغمه خاپېری چې د هیواد یو منل شوی سندرغاړی ده او په خیبر پښتونخوا کې ستاره یونس چې د فلم ستاره ده زما د معرف ترانه لوستي او فرزانه ناز چې دلته په نوي ځوانو سندرغاړو کې خزینو کې مشهور ده لومړی شعر زما او دلته زموږ کلي کې یو ښکلی دی و مورجان زړه یې رانه وړی دی برېښنا میل چې یو ژورنالیست سندرغاړی ده هغه هم زما بې وفا غزل ډیر زیات خلکو خوښ کړی او په همغه مشهور هم شوه وایه څه سبب دی چې له ما ځینې جدا شولې ولې بې وفا شولې او نور هم ډیر سندرغاړي دي سید آغا توخی سردار سعید عثمان صاحب همایون انگار په دې ګوتو په شمیر به څلور پنځه سندرغاړو زما شعرونه نه ویلي نور د افغانستان ګوټ ګوټ کې چې چیرته هنرمندان دي زما شعرونه به کمپوز کړي ویلي وي
سالی صاحب دا راته وایاست د کمپوزونو په برخه کې هم د سندرغاړو سره مرسته کوي هغه یې خپل جوړي
نه خیر زه فقط شعر لیکم او زما اکثرا شعرونو ته کمپوز د هیواد نومیالي کمپوزران ورکوي ماستر علي حیدر ګلاله او نظر محمد زرو او بعضی داسې سندرغاړي دي چې هغوی خپله دا هنر لري چې هم کمپوز ورکوي شعر ته هم شعر لیکي لکه زر علي ګل زما یو شعر ته خپله د کمپوز ورکړی و هغه شعر چې په خواږه نظرې ډیر خلک وژلي چې په مړاو مړاو سترګو یې کتلي د ښایست ثانیې نشته په جهان کې او داسې ګل دی ټوکېدلی کابل جان کې هم چنان محمد رفیق یاس چې استاد شاولي مسی ده هغه هم زما شعرونو ته خپله کمپوز ورکوي
سالی صاحب د نویو کتابونو د چاپ بندوبست مو کړای دا ځکه دا کتاب مو تقریبا تاسو ویل چې درې ځلې چاپ شو
بلې هو ما په دې وروستیو پیښې چې کوم په افغانستان کې وشوې کوم وروستیو حالات زه ډېر متاثره کړم نو زما شاعري ټوله په وطن باندې شوه نو ما په دې وروستیو پیښو د وطن شعرونه لیکلي او داستانونه مې لیکلي زما وروستي کتابونه سوله غواړي سوله تن عنوان لاندې یو کتاب ده بل د ملي پولیس عنوان ته لاندې ده او بل د متي الله صالح نغمې هغه شعرونه چې زما سندرغاړو ویلي دي د موسیقۍ سره دا ټول هنرمندان سره د تذکیري او سره د کوم شعر چې ویلي دي هنرمند نوم تذکیري او هغه سندره ده ورسره درې کتاب زما ان شاء الله تعالی لوی اختر ته روان دي
محمد رفیق یاس صالح صاحب وایي چې تاسو د دوی ډیر شعرونه کمپوز کړی دي د شعرونو کمپوز اسانه ده ګرانه ده او تاسو د څنګه کمپوزوي فرزن د دوی شعرونه خو ډیر روان او تقریبا ولوسی طرزونه لري ولوسی طرزونه کې خراجي تاسو څنګه کوي امغه ولوسی طرزونه نه استفاده کوي په خونه یو نه نوی جوړوي
ډیر زیات منه زه هم په خپل نو سره سلامونه براو د کمپوز په هر څه کمپوز مشکل کار دی هر شی خپل ځان خپل خو لري په طریقه لري او خپل ټیک لري کم شعر چې کم احساس سره جوړ شو یا احساس سره د کمپوز ورکول کی
د کمپوز په اساس کې څه په هغه په کار دی تاسو په خیال
زیاته په د موسیقي علم دی
یعنی د موسیقي سره باید بلدي
او
تاسو څنګه د موسیقي سره د کوم آلو سره بلدي
ولز په خپل باجغه کوم باجې سره زیات بلتي لرم
څو کمپوزونه جوړي باید باجې زده یا
دا خو ته باندې
اولاوله دینه باید نور کمالونه ولري
هلم د موسیقي بیت ور سره پرتوي چې هلم د موسیقي ور سره نه غو کمپوز نشي جوړولې زه کمپوزوم نه آسان نه چرسړې وځه کمپوز جوړ کوم او کمپوز سندرغاړي د زړه درد په کمپوز کې وباسي
تاسو د سالې سه څو شیرونه کمپوز کړ
ما تقریبا یو شل یو سندري کوم ته کمپوز کړی
بیا کله چې کمپوز کوي خپل يم وایست یا سندر
ها وا
خاطر د څه وکړ یو کمپوز چې کړی هغه راته وغه غوام وا به ورمګم
صحیح په دوه سترګو دا شعر زما ډیر خوښ او شیا خبري غزل چې زړه د منځ دی چې کله دا شعر مو غته دا غزل نو یو احساس راته راغی حقیقت خبري ما ذکر ټیم کې څنګه کمپوزونه لکه څنګه په شاعر باندې څنګه سه الهام راځي ته سه هم په سندرغاړي باندې الهام راځي ته کمپوز ورکولو نو ما ذکر وختو سه کمپوز ورته راغی چې یعنی په دې بلډینګ کې په دې ځکه ټول زیات خوښ
مهرباني دا کوم شعر وو
دا کار او روزګار دې رانه پاتې کړلو عشق دلدار دې رانه پاتې
او مهرباني تاسو کمپوز مارئ
کار او روزګار دې رانه پاتې کړلو عشق دلدار دې رانه پاتې کړلو کار او روزګار دې رانه پاتې کړلو عشق دلدار دې رانه پاتې کړلو عشق دلدار دې رانه پاتې کړلو
شراب یو جام د مینیش کوم
ډیره مننه کور مدان. تر اوسه به په مجموع کې سندرغاړو ته څومره کمپوزونه جوړ کړي؟
تر اوسه مې جوړ کړي نه، ځانته مې جوړ کړي دي، خو اوس پور چا تقاضا نه ده کړې چې ما ورته ورکړي، نو انشاءالله تقاضا کې مشکل نه لرم.
ځانته به مو څومره جوړ کړي؟
یاره بې شماره دي، نه شم ویلی، ځکه پوه شي د مختلفو شاعرانو دي، متی الله صالح صاحب، جناب قلندر صاحب، د فیروز شینواری، فیروز اسرار، استاد جلان جلانی، سدیر شاعران دي.
کورمدان ډیر مننه.
ژوند اوس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
هغه پاچا چې خپل رعایت ته د غلامانو په سترګه قتل څه ور پیښ شو په دې لنډ حکایت کې اورو چې وږمه رشیدی لولي.
جادوی مرغه. ډیره زمانه پخوا په هندوستان کې د نیلګری د غونډیو په لمن کې د شانګریلا په نوم یو پاچاهي و. د شانګریلا پاچا ریشی راج نومیده. ریشی راج خورا هوښیار او مهربان انسان و. په عدالت یې حکومت کاوه، څوک یې نه ځورول او په خلکو ګران و. شانګریلا ودانه خیرازه په شنو ورخوګانو پوښلې او په ګڼو باغونو پوسللې سیمه وه. په شانګریلا کې به کال دولس میاشتې ګلونه غوړېدلي وو. مرغانې په سندرو نه ستړي کېدل او څاروي په رغیانو کې مست او آزاد څرېدل. په دې سیمه باندې سولي او مینې وزر غوړولی وو. د شانګریلا د سیمې د ده هومره ښکلا او خوشحالیو په باره کې مشهوره وه چې دلته د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده او دا هر څه د هغې په وجه دي. کوکیلا به د ریشی راج پاچا د ماڼۍ د مخې په باغ کې د انځرو د ونې په یوه څانګه ناسته وه. دې په سترګو څه نه لیدل، نابینا وه، خو آواز یې ډېر ښکلی و. دې به کرۍ ورځ سندرې ویلې او جادوګر آواز یې د شانګریلا ګوټ ګوټ ته د سولې، مینې او خوشحالۍ پیغامونه رسول. موږ وویل چې شانګریلا د نیلګری د غونډیو په لمنو کې وه. د دې غونډیو په بله خوا کې یوه بله پاچاهي وه چې ډونګریلا نومېده. موږ دا هم وویل چې شانګریلا د مینې، سولې او خوندونو سیمه وه. ډونګریلا بیا د شانګریلا برعکس، د کینو، کورنیو جګړو او غمونو ځاله وه. د ډونګریلا پاچا جگتګورو نومېده، چې یو پریوتی، بدخویه او خودپرسته بنیادم و. جگتګورو یوه ورځ هسې د تصادف له مخې شانګریلا ته لاړ. د شانګریلا ښکلا او ښیرازي ډېر اثر ورباندې وکړ. چې څنګه کور ته راستون شو، خپل وزیر ګیان دیبی را وغوښت. ورته وی ویل، ګیانه، زه نن سهار د غونډیو بلې غاړې ته لاړم او په لومړي ځل مې شانګریلا ولیده. ډېره ښکلې ودانه، آرامه سیمه ده، بس لکه ښکلي انځور ته چې ګورې، لکه په جنت کې چې ګرځې. ته به دا راته معلوموي چې ریشی راج څنګه دا سیمه داسې جنتی ساتلې ده. وزیر ګیان دیب ملا لیندی کړه، وی ویل، مهاراجا په دواړو سترګو. ګیان دیب په هماغه ورځ د یوه ملنګ په جامه کې شانګریلا ته لاړ. د دلته په شانګریلا کې خلک وغږول او کوڅه په کوڅه وګرځېد چې د دې سیمې د نیکمرغۍ د راز پته ولګوي. ګیان دیب په شانګریلا کې له لسو ورځو تیرولو او په خپل ګمان د راز له معلومولو وروسته ډونګریلا ته ستون شو او د خپل پاچا جگتګورو دربار ته یې ځان ورسوه. د جگتګورو ته وویل، صاحب، ما د پاچا ریشی راج د بری راز معلوم کړ. د ده د بری اصلي وجه د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده چې جادوګری نغمې په شانګریلا کې ښکلا او خوشحالي خپروي. پاچا جگتګورو وویل، په هر طریقه چې کیږي د مرغۍ باید لاسته راوړو. ګیندې به جګړې ته چمتو شه، راځئ چې په شنګریلا یرغل وکړو او کوکیلا ورنه وتړو. خو وزیر ګیندې ورته بله خبره وکړه، مهاراجا تاسو پوهیږئ چې زموږ قمندانان په خپلو منځو کې په جګړو بوخت دي، دوی په تربګنیو اخته او د یو بل سرته سره ناست دي، خو د شنګریلا پوځ پیاوړی او متحد دی، موږ به هیڅ وخت شنګریلا ته ماته ورنه کړو. پاچا جگت ګورو وویل، نو څه باید وشي؟ وزیر ګیاندیب ځواب ورکړ، صاحب په خپله شنګریلا ته لاړ شئ او د هغه ځای له پاچا ریشیراج څخه دغه مرغۍ د څو ورځو په مخه امانت وغواړئ. زما یقین دی چې در به یې کړي، دی ډیر سخي او لورونکی سړی دی. جگت ګورو دغه مشوره خوښه کړه او هفته پس شنګریلا ته په سفر لاړ. د شنګریلا پاچا ورته ښه میلمستیا وکړه، ډیرې ونازوه، او کوکیلا مرغۍ هم د څو ورځو په مخه په ورین تندي په امانت ورکړه. کوربه خپل 15 کس عسکر له مرغۍ سره واستول چې په سمه طریقه یې خدمت وشي. جگت ګورو چې څنګه خپل ماڼۍ ته ورسید، کوکیلا یې په قفس کې واچوله. د ریشیراج عسکرو ورته وویل، صاحب دا مرغۍ په قفس کې عادت نه ده، همداسې آزادې پرېږدئ. خو جگت ګورو ورته په قهر وویل، چپ احمقانو، کوکیلا نور زما په ولکه کې ده، چې څه مې زړه وي هغه به ورسره کوم. او بیا یې خپل وزیر ګیاندیب ته مخ واړوه، وویل دغه 15 واړه خره په بندیخانې ننباسه چې هوري ورسته شي. وزیر ګیاندیب د جگت ګورو د حکم له عملي کولو وروسته هغه ته وویل، مهاراجا د شنګریلا پاچا به غلی پاتې نه شي، د جګړې خطر دی. جگت ګورو وویل، هغه به هیڅ وخت په ډونګریلا باندې حمله ونه کړي، او د یوې مرغۍ په خاطر به د سلګونو کسانو ژوند په خطر کې ونه چوي، هغه سوله پال دی. ګیاندیب نور چپ پاتې شو، ځکه دی پوهېده چې جگت ګورو ډیر تیلناکه سړی دی. عسکر په سیاچال کې پرتو او کوکیلا په قفس کې ایساره وه. کوکیلا ته که څه هم بهترینې میوې ورکول کېدلې، خو سندرې یې نه ویلې. جگت ګورو سندرو ته وهڅوله، خوشامندې ورته وکړې، زارې ورته وکړې او آن وی ویروله، خو هغه چپ پاتې شوه. جگت ګورو نه پوهېده چې له مرغۍ سره څه وکړي چې په سندرو یې راولي. د ډونګریلا طبیبان او حاکمان یې راوغوښتل، هغوی کوکیلا وکتله، روغه رمټه وه. په دې منځ کې جگت ګورو ته پته ولګېده چې د نیلګري غونډیو په بر سر کې یو 100 کلن ملنګ اوسي، او له هغه سره مشوره ممکن ګډوره وي. ملنګ پرشانات بابا نومېده. یو ورځ جگت ګورو په خپله د پرشانات بابا اشرام ته، یعنی هغه ګوښه ځای ته چې ملنګ پکې په مراقبه او عبادت بوختو، ورغی. هوریې د مراقبې په حال کې د سپینو جامو یو بوډا ولید چې د انځر د ونې سیوري ته ناست دی. د ملنګ د سر او ګیر ویښته د واورې غوندې سپین وو، خو څېره یې د زلمو د څېرې غوندې تانده ښکارېده، او له روښان مخه یې داسې رڼایي خپرېده چې تا به ویل تازه تازه یې د ځوانۍ په درشل پل ایښی دی. جگت ګورو د پرشانت بابا پښو ته ورکوز شو او څنګ ته یې کېناست. ملنګ چې د مراقبې په حال کې و، څو شېبې وروسته سترګې پرانیستلې. جگت ګورو د خپل راتګ مقصد ورته بیان کړ او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. ملنګ څو شېبې په ځیر ځیر ورته وکتل، بیا یې پوښتنه ورنه وکړه، ته په رښتیا ګمان کوې چې کوکیلا یوه جادویي مرغۍ ده؟ جگت ګورو وویل، هو یقین می دی. ملنګ ورته وویل، نه تیروته یې، ته ساده یې. جگت ګورو ورته وویل، دا ته څه وایې؟ جگت ګورو د ډونګریلا پاچا ساده بولې؟ ملنګ په نرمۍ سره په داسې غاړه چې ډاډ او اطمینان ورنه ورېده ورته وویل، هو ته ساده یې، ځکه ته په دې نه یې پوهېدلی چې جادو د مرغۍ په آواز کې نه دی، بلکې د شنګریلا د پاچا په عمل کې دی. زه د شنګریلا له نیک مرغیو او د ډونګریلا له بدمرغیو پوره خبر یم. د شنګریلا پاچا مهربان انسان دی او خپل رعیت ته احترام لري. د ده دغه ډول سلوک د شنګریلا په اوسیدونکو اثر کړی دی، او د هغوی په زړونو کې د مینې، رحم او احترام زړې کرلې دي. د سانسکریت دا مشهوره جمله خو به دې اورېدلې وي چې یا تا راجا تا تا پراجا، مانا څنګه پاچا هغسې رعیت. ته ظالم او خودپرسته یې، تا خپل ورور وواژه او تخت ته ورسېدې، ته خپل رعیت ته د غلامانو په سترګه ګوري، همدا خویونه ستا په رعیت کې هم شته، درته ووایه چې څومره وخت کیږي چې کوکیلا در سره دی. پاچا جگت ګورو ځواب ورکړ، صاحب یو میاشت به شوي وي. ملنګ ورته وویل، ورشه شانګریلا ته یو ځل بیا سفر وکړه. د کوکیلا په نشټوالي کې هم شانګریلا کراره آباده او ښیرازه ده. مینه او خوشحالي اوس هم هورې د لمر غوندې هر لور ته پلوشې ښندي. په دې ځان پوه کړه چې کوکیلا ولې ستا په پاچاهي کې سندرې نه وایي، ځکه چې تا په قفس کې اچولې ده، تا بندي کړې ده او ستا ټوله پاچاهي یو لوی زندان ته ورته ده. ورشه کوکیلا بیرته ریشي راج ته وسپاره او بخښنه ورنه وغواړه. د هغه د جادویي مرغۍ د پټولو په ځای د هغه د جادویي عملونو پیروي ته ملا وتړه. جگت ګورو خپلې پاچاهي ته ستون شو. د ریشي راج عسکر یې خوشي کړل، له هغو یې بخښنه وغوښته او مرغۍ یې په خپل لاس شانګریلا ته یووړه. جگت ګورو د شانګریلا پاچا ته وویل، زه د خپلو عملونو په خاطر بخښنه غواړم. د شانګریلا پاچا په غېږ کې ونیو، ورته ویې ویل، د خپلو تیروتنو د پیژندلو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. یو کال پس پرشانات ملنګ د جگت ګورو دربار ته ورغی او پاچا ته یې وویل، زه ستا په پاچاهۍ کې وګرځېدم او هر لور ته مې د سلګونو کوکیلاو سندرې واورېدې، هره خوا غوړېدلې ده، زه مننې ته راغلم.
لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین د خپلو ملګرو په ډاډ او ملاتړ د فخر افغان په نوم اخبار چاپ کړ. د ښاغلي تسکین په وینا د اخبار امتیاز یې دا دی چې مطالب یې تر ورځنیو پیښو پورې محدود نه دي. نوموړی د خپل اخبار په اړه وایي،
دغه یعنی مالنۍ هغه دی، همدغه د زمري میاشتې لومړی ګام چې مونږ اخیستی، نو دغه ګام په همدې میاشت کې وخی، ځکه چې او مهلنۍ دی، ځکه نو دې لپاره نوی وخی، او ځکه دا فکر دی زړیږي نه.
ش تسکین صاحب دا راته ووایاستی چې په دې کې به څه خپروی؟ یعنی د دې مطالب خو ما تقریبا چې وکتل فلسفه ده او ارواپوهنه ده او داسې مسایل دي.
ولا زمونږ د اخبار لپاره ځانګړی پالیسی جوړه کړې ده چې په هغه کې انسان پوهنه ده، فلسفه ده او ارواپوهنه ده، ټولنپوهنه، ټولنیز مواد کې خپرو. ولې هر غنه کې مونږ یو اقتصادي رپورټ چې خپرو ژوي د خلکو لپاره، د افغان انسان لپاره ګټور وي، هغه هم پکې خپرو. دری پښتو دواړو کې لیکنې باید خپرې شي او هڅه هم دار چې افغان انسان ژغورنې لپاره څومره کار وکړو، دې ته لومړیتوب باید ورکړو. نو دغه لومړی ګام مونږ پورته کړو، دغه ګام د پکتیا نه ما راپورته کړو. نو څنګه چې انسان سرحد نه لري، نو دې اخبار ما یو پکتیا پورې محدود نه دی کړی، بلکې دا ټول افغان انسان ژغورنې لپاره مونږ دغه هڅه کړې ده. مسؤول مدیر زه یم او نور ملګری دی، بس په ګډه دغه انساني فکر چې کوم دی، ځکه زموږ په دې وطن کې دغه فکر چې دی ځپل شوی دی، نورو کړیو د نورو هیوادونو استخباراتي شبکو له خوا نه زموږ دغه فکر ځپل شوی دی. غواړو چې د باچا خان بابا چې فخر افغان په نوم یو تاریخي حوالې سره د تلقب ورکړ شوی او د هغې حوالې له مخې نوم هم دې لپاره غوره کړو. یعنی دا په دې معنی نه ده چې یوازې د پښتانه افغانان دغسې دوی لپاره ده، بلکې دا نوم د تاریخي حوالې په لحاظ ورکړو، او ځکه چې د انسانیت ته کار کړی باچا خان بابا، نو د هغه د انساني فکر هغه فلسفه غواړو چې پلي کړو، چې هغه د ادبي تشدد د فلسفې هغه بنسټ چې مثلا په هغه لاره چې دی روانو، غواړو دا خپلو افغان انسانانو ته وړاندې کړو.
تسکین صاحب، مهالنۍ چې دی دا ډیر لوستونکي د ځان سره نشي ساتلای. یو خو اکثره وخت تجربه دا دي، دا مهالنۍ چې دی یو څه وختي بیا چې پیسې ور کمې سي، هغه مالی پانګه یې کمه سي یا یې پیدا نه کی، بیا ما سي پاتې سي. همداسي تاسو سره څوک مالی مرسته کوي او څه فکر کوي چې وبسې کولای چې دا اخبار وچلوي؟
لکه څنګه چې دا اخبار یعنی دومره زیات بنوي، 15,000 روپۍ پورې مصارف پکېږي د دې د چاپ. خو زموږ ملګري شکر دی، الحمدلله زموږ ملګري دي، هغه ملګري یوازې که زموږ خپل د ځان مصارف هم وخیمه، د ورځې حد اقل 500 روپۍ خو زموږ نه همدغه سیم ځي، طبعا ستال خبر سره موافق یم چې ځینی چاپی خبرونه روته اوله کې ډیره تیزی ورسته مینوال لاس ورکل دا د افغانستان کې د کتاب لوستنی یا خصن د اخبار لوستنی کلچر چې ډیر هم شوی نه دی یعنی خوب پرتلا او خدا ځینی خبرونه ریپورتونه شان چې دی زړیږي بلکې دا فکر ده کدا کلونه واوړي هم دا یو ماسل هم کولای شي چې دینه ګټه واخلي خو زمونږ ستر هدف دا ده چې د ادمی تشدد دغه فلسفه چې د انسان غورنه یعنی خصن فکر کو ګورو زمونږ په دې وطن کې د تبلیغات ډیر ځای نیولای دی او تبلیغاتي جنگ ډیر روان دی او فکرونه هم زپل شوی دی مایوسیم په دې وطن کې زر راځي او دښمن هم په دغه سي برخه کې کوشش کوي چې زمونږ د افغان انسان فکر وځپل شي نو د لپاره یو فکر دی او دا به ان شاء الله نه پات کیږي ځکه ما مخکې ته ویل چې کله خپل د ورځني حساب انیمایي برخه حساب کیم چې درې میاشتې دوه میاشتې حساب کیم زیات پیسې راځي یعنی د چا په نوم
وړي آیت غواړي یو بودجه در نه غواړي او یو مالی لګښت غواړي دا که مالانه يم د پاره دې ته مت فکر کړای دی چې لکوم به کوي ورته
او بس نو یعنی ان شاء الله ول خو پات کیږي نه او کبیا غش ول از اکثرا نزای سب کا فکر وک دین رسنه او د نورو ډونران لخوانه به منبع به معلومي وي غوی به تمیلی دي خو یو غوی فکر وو او چې کله غوی فکر به نه چلول او فکر به پکې نکاس نه کړلو بل اخر پیسې به بند شولې اندغه سم مسائل ټول نه و چې پیر خبرونه بلکې نور تلویزیونونه و رادیوګانی و اژانسونه ټول په ټپه ودریدل خو دا زموږ د ملګرو اخلاص ته خدای خدمتګاری دی ان شاء الله دا به په ټپه نه دریږي او څنګه چې موږ د ملګرو لمخې دغه په اخلاص راوتی ان شاء الله دا پات کیږي مونه خو بیا هم یو بودیجه ورته په کار ده او ان شاء الله پات کیږي به ځکه نه چې ملګری مشته دي خپل زه چې کوم ماش خلم دغه ماش هغه یو برخه چې ور سره یو ځای کمم ان شاء الله زه د اخبارو مونه نه پات کیږي
په څو مخه کې چاپیږي اوس خو څلور مخه ده کنه
او اوس څلور مخه ده اول او اخر مخ چې ده د رنګ دي او منځ کې دوه ساده دي نو اوس همدغه سي خده او ان شاء الله راتلونکي کې پلان مې ده چورتا اتم مخه شي او اعلانات تم ځای پکې ورکم هغه سي اعلانات چې چا سره وکول شي چې مثلا مونږ غوړ مالانه راباسو دغه سی فکر وی بلکې چې څوک ماته یی چې د پلاستیکی توپانچو یا ټوپک اعلان ورکړي چې ماته خرشي نه ځکه زما خو د زخه زما حتم دار چې د فکر جوړون لپاره کار وکم هغه څه چې د تعلیم برخه کې لکه د لوړ زده کوم مسات وی یا د خوانځي وی یا یو ډول فکری وی مسات وی چې د فکر په جوړونه کې د ظرفیت جوړون لپاره کار کوي هغه سی مسات او اعلانات به پکې خبروم نور مسایل به مو کې وی خو له اغه جنگی اغه وحشی چې د تشدد خبره پکې کیږي اغه اعلانات به ان شاء الله نو پکې خبرو
تسکین صاحب څو کس نور کار کوي در سره
ملګری خو زمونږ ډیر دي زمونږ ملګری دي د انسان مجله چې د افغانستان ټایمز ده عملګری ټول دغه دی فلسفي لپاره کار کوي انسان منجله چې د امدی برخه کار کوي او د افغانستان ټایمز اخبار چې دغه روزنه ده هم امدی برخه کار کوي
دا مطالب هم سره مشابه دي
او مطالب هم مشابه دي نو غواړو دغه یو فکر ولرو چې زمونږ راتلونکو افغان انسان هغه نسل چې کوم ده د فکر جوړونی ولاره ورته موجود وي د لپاره هڅه کوو
مطالب ډیر څوک درته لیکي او اقوزامي امر کوي ک هغه ممدسي لکه دا نور دوستان چې د په مالی برخه کې مرسته در سره کوي هغه ممدسي مرسته کوي
او بالکل اقوزاما خو ځکه نور کو ځکه چې بچا خانو بچو خودي خدمتګارو مونږ هم د خودي خدمتګار ر د غلار منولې ده او هڅه مدار چې د غلار مخ ته یوسو تر خپل وسه پوری د ژوند تر اخري سلګي پوری زمونږ ختم دار بیلا بیل لیکوالان چې مونږ غواړو چې یاره پلنکی خالی کنه کړی د کپو نت کې هم نشر شي وي ځکه انټرنیټ چې په ونستان کې ډیر کم خلک کاروي نو غواړو چې دغه فکر د اخبار لار چاپ شي او خلکو ته ورسیږي پرون ریچا نت کې خبراوي خبرنی خو چې زمونږ د دې پالیسۍ مخه د کوم فلسفه او انسان په نارو په نارو ټولن په نارو د مواد وی مونږ خبرو او مرسته کوي را سره ملګری دی ژوند دی نو دوی هڅه کوي چې
تسکین صاحب د محالنه یو بل حساب مستد کړه محالنه کله یو د کال په سر کې یو غنه چاپ سی بلې بیا د کال په پای کې چې پښتنه وکړي چې په دې خو ډېر یو واټن وو د لوی غنې تر دوه می پوري او ورور د خو محال نه ونه د سیم د یو څه فکر ورته کړای دا چې ا دې عقل په میاشت کې به څو غنی یا په ارو دوه میاشتو کې څو غنی
او دا یو غشتاره خو ما مخکیم ته ویل چې فکر زړیږي نه او زما هڅه دا ده چې
منظور دا ده چې داسې نسی چې یو غنه دی په اوس مری کې چاپ کړه او بل غنه په بل مری کې چاپ کړي
او بالکل دا غسی مسائل شته دي نه ان شاء الله زبو هڅه کوم دک چې زمونږ بل غنه چره هغه خاص زنګړو فکری ورزلو لپاره چې مهم مسائل یو غوی لپاره په یاړ کې د چاپ کوس لکه د ادمی تشدد نړیواله ورز راتلم کې د 2 د اکتوبر نو دغه په یاړ کې د شمونګ اخبار چاپ کو پیغه کې به د تشدد خلاف
او دا ورځ فکر مو تسکین صاحب ډیر نه دی خو ټوله به یو پنځه شپږ ورځې یعنی نیتم داسې ده چې دغه
اوس لکه نیازه صاحب دغه د خون کې ورس ولا صحیح ده افغانستان کې تبن چې ځین مسایل دی نه بووی خو زمونږ هڅه دا ده چې ان شاء الله په دوه درو میاشت کې به ان شاء الله دوه غنی خو تبن چې راوځي دین خو اضافه غم سختم دی او مینوالم باید مونږ وساتو د شک نشه ځکه دا ورسپانه دی او بیا په داسې یو هیواد کې چې هم د غریبۍ د اقتصاد یو بحران سره مخ وي او د پوهنې له نعمت نه بی برخه شي ځکه زمونږ افغانستان ډیره برخه سواد نه لري کنه نو د لپاره هڅه زمونږ داره چې مونږ باید دغه فکر یوازې تر مرکز یعنی ولایتونو یا کابل پورې محدود نه کو بلکې مونږ غواړو چې کلو باندې ته ولسوالۍ تم دا فکر ورسو دا اخبار او دا اخبار بو په لس روپۍ افغانۍ اخلي چې څوک اخلي ورکوم چې نه اخلي نه ورکوم ځکه په دې معنی چې لس روپۍ هر سړی یو قلم مخصل شار څخه اخیستلی شي خو هغه څوک چې مینهوال وي مینهوال خو ان شاء الله ډیر به زه کوي چې دغه مسایل چې دي زمونږ ټولنې لپاره نوي دي او بلداره چې د سولي ژورنالیزم برخه کې دغه مسایل لپاره افغانستان کې کار نه کیږي
ویش هم دغه مهم ده کوم کوم ولایتونو ته یاسته وي التموم دوستان دي ته دوستانو په ذریعہ یاسته وي کوم بل طریقه مورته په نظر کې
اوس مال خو د لومړی غنه ده نو دوستان وو غوي ته مولي غلو
کوم کوم ولایتونو ته
ننګرهار ته لغمان ته او مزار ته مو واستول هلته ملګرو ته ورکړلو چې دوی ورسیږي او پات شولو د نور غنی کوم پاتې د ملګرو سره مخکړي ان شاء الله غزنی ته هم لاړ شي پکتیکا او خوست او پکتیا ته کابل کې هم توزی شو او هرات تم زړه د چې هرات ته واستو ما تیار شته دي نو ملګری دوستان شته نو پلان مې دغه سره یو پالیسی ورته جوړوم پلان ته جوړوم چې د یو ځنګړي نوملړ مخه د به هر ولایت ته ویشل شي او هغه سه حساب ورکونم به دوی چې کوم ځای ته ورسو د کوم ځای ته ونسو دا پروسه به تعقیب کړي شي دا هم ډیره مهمه مسله ده ان شاء الله موږ زموږ دغه کوم ملګری چې دي د غوي نظری خلک ان شاء الله موږ ملګرو په مشوره به هر څه کیږي او سیستم ان شاء الله جوړیږي
تسکین صاحب دلې په وطن کې چاپی کله وطن بهر
نه زموږ خپل هواد افغانستان مرکز کابل کې چاپیږي خپل مطبی لرو خپل تولیدات لرو خپل عایدات به دولرو خیر دی 15 روپۍ دی جګی واخلی خو چې زموږ دی خپل وطن وی او هغه پیسې بهر لکه دی و جیب نه بل جیب ته پیسې لاړې شي
ډیره مننه
کور مننه خیر ژوند اوس
رادیوي مجله اره جمعه 12 بجې او هر سهشنبه سهار 8 بجې واوري
بل خدابی خوځښت له 1200 کلونو رئیس فرنګي فعالیت کوي د خوځښت مشر زبی الله احساس په وینا دوی خپل فعالیت له وی ادبی مجلې پایل کړ او تر ننه ورسره و پالله زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی له خاغلی احساس سره د خوځښت نورو فعالیتونو په باره کې مرکه کړې ده خاغلی احساس وایي
در لسو دو اتیایم لمریس کال څخه دا پیل منګر اخلو چې هغه وخت پرخه مجله رامنځته شو دا د دغه خوځښت د ځوانان په کې خیل و ورسره د بلخ پونتون استادان او محصلین و هغه وخت کې دا یو وړه اتمی خیزه خبرونه و خو لامغه وخت نه روسته یو فکر دی یو خیال په توګه دی یو سوچ په توګه چې موږ باید د غبرت تزان ور سودانن چې څګورو دا وخت کې یو پلان او یو هڅه او یو کوشش و چې په ډیر وړو وړو ذهنونو کې دی یو ډیر ستر کار په توګه الته را پیدا شوی و دا یو ډول ارمانی کار دې ته ویل کېده چې آیا موږ به په بلخ کې چې دلته هغه سیاسي مخینه د ژوند هغه فرهنګي مخینه د پښتنو اقتصادي مخینه په دې وروستیو څو کلونو کې په انقلاب کې ډېره ځپل شوې وه ډېره ګډوډه وه نو دا یو کوشش و چې دا څنګه موږ دغه ځای ته ورسولی شو له نیکه مرغه په 1404 کال کې د مومند بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره دغه عملا کار پیل شو او په مزار شریف کار نه او دې هڅو ورو ورو پراختیا وکړه د پرخې سره له همدې ښاره د شمال لومړی سیاسي مجله چې دویمه پښتو مجله راځي پسرلی په خپرونو باندې پیل وکړ ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځینې پښتنو ځوانانو د مول بلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی چې د ښار ځوانان لاړل له هغوی سره کېناستل او هغه یې له ځان سره یو ځای کړل ورو ورو دې هڅو رنګ راوړ په مزار شریف ښار کې میرمن ادبي بهیر جوړ شو چې هغوی به په اونیزې ناستې کولې او دا لا همداسې جریان لري
فعلا د پښتو ژبې په برخه کې د رسنیو وضعیت څرنګه ارزوې او په رسنیو د دغه بهیر یا د دغه خوځښت اثرات څومره بولې
یقین شته که لږ احساساتي درته نه شم کله کله هغه خپلو کې یا د خپل سیستم چې دلته یو ډېر خوشحاله هغه وخت شو نن نه 15 کاله مخکې چې زموږ د هڅو تقریبا 15-16 کاله هغه وخت کېدل دلته چې بهاره د پښتو ژبې په هره برخه کې که هغه به کلتوري هڅه وه که رسنیزه وه که فرهنګي وه که علمي وه دا به د دې مرکز له لارې کېدل داسې کوم بل هغه مرجع موږ نه درلوده اوس یو وخت کې به موږ دا ویلي چې د شمال لومړۍ پښتو مجله پرخه د شمال لومړۍ سیاسي مجله پسرلی اوس دا خبرې دغه پېشوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي او ځکه یې نه کوي چې په بلخ کې موږ اوس وه پښتو رسنۍ لرو
چې رسنۍ لرو خو دغه خوځښت تاثیر
همدا درته وایم دغه رسنۍ چې هر څوک یې چلی هر چا چې رامنځته کړی دی هغه یو ډول نه یو ډول له دې خوځښت سره تړاو درلوده د دې خوځښت سره تړاو دلته تګ راتګ کړی او په دغو ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه دلته یو فکر پیدا کړی دی او غیږی
په کړی او یوازې د همدغه ورسنه یو قسم ته محدودې کې
تاسو یعنی موږ داسې ځوانان هم لرو چې هغه په همدې مرکز کې وروزل شو په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه هغه اوس د نړیوالو رسنیو سره کار کوي هغه اوس د ملي رسنیو سره کار کوي هغه په پونتون کې استادان شوی دی هغه په خو خونځو کې شخصي خونځو کې استادان دي یعنی دا هغه لړۍ ده چې مونږ لاستراولنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او په ټولنه باندې زمونږ اغیز شوی دی دا یو خبره زه بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زمونږ د یوې رسمي ژبې هغه ادبي حوزه نه ده دري دا اوس منل شوی ده د ټول وطن په کچه چې بلخ اوس د دري ژبې ترڅنګ د پښتو ژبې د ودې د پراختیا دلته د شاعرانو شتون د لیکوالانو شتون دا یو مهمه حوزه ده او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې شي د یو فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډېره بلخ پورې تړلي دي خو په شمال کې له نورو ادبي مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی تر دې چې ځینې وخت کاري تړاو هم موږ سره لرو لکه قندوز سره پلخمري سره
احساس بل پښتنه دا ده چې برخه دې خوځښت دې تر څنګ چې د بومن بابا د به بهیر رامنځته کړ درې څلور نور بهیرونه رامنځته کړل خوشاله با کتابتونه جوړ کړه او دلته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړ تر څنګ نور څه پلانونه لري او په کومو کومو برخو کې دي
نږدې وخت کې یو عمده پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي دغه هڅه تقریبا تر 80% پورې مخکې تللې دغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لیږدول شوي دي تخنیکي وسایل هم راوړل شوي دي چارې مخکې روانې دي او ان شاء الله چې کلیوال رادیو بدل ته اماغه تشه ډکوي کوم چې مخکې مونږ یادونه وکړو دغه لپاره دا
کار او احساس دا فعالیتونه چې ترسره کی ولاو چې د نړۍ پر ګوډ کې د حمایت او تمویل ته ضرورت لري بلخ ادبي خوځښت دغه حمایت څوک مهیا کوي
ځانګړي توګه خو په دې تیرو لسو کلونو کې کوم ځانګړی داسې ارګان ځانګړی داسې اړخ ځانګړی داسې څوک نه و چې موږ دې د تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو یا هغوی دې داسې ووایي چې دغو خلکو سره موږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده هو بیلابیلې مرستې موږ سره شوې دي مثال د خبرې یو کس د دې مرسته موږ سره کړې ده چې زموږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زموږ د دغه مرکز چې دا کراله دی مونږ
هم دا غمره سپایدار نه وي تر دا که دا غ دوام ونی کړی نو
ځنې برخه د دې تمویل د سې دی چې مونږ کوشش کوو خپل ځوانانو ته ځوانان چې ولتیا لري د خپل د دې مرکز د اړیکو لارې هغه په دند ګمارو او بیا دا غ ځوانان بیرته له دې مرکز سره کومک کوي نه پریدي یو برخه بل وس هم ځنې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه نه وي صحیح چې هغه له مخ سره نږدې اړیکې لري هغه مخ تمویل کوي هغه مخ له مخ سره پرته له کوم سیاسي
ملحوظاتونه لمو سره مرسته کوي. یو بل اخیر چې مونږ ګورو ورته خوښ شیو په بلخ کې هم د هواد اغوسترو پښتو ادبي حوزو باغ سیمو کې چې دلته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو پنځه شپږ کاله مخکې چې بهر فعالیت کېده تر همدې مرکز پورې به تړلی و. نن داسې نه دی، په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون په نوم مجله راوتې ده، د خبرې په نوم نیزه راوتې ده، د سیال په نوم یوه خپرونه کار کوي. یعنې دا هغه برخې دي چې دا مرکز یې نه تمویلی نه یې دا چارې پر مخ وړي. نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي. د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی، په شاربولک ولسوالۍ کې فعالیت کوي. همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یوه بله ټولنه دلته کار کوي. په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې هغه کار کوي چې موږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو، ځینې اړیکې ولرو، خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا د دې مرکز څنګه وي. هغوی په خپله کار کوي او دوی ته موږ خوښ کیو چې دغه ډول تنوع زموږ په سیمه کې رامنځته شي.